السلام علیکم د ازادي رادیو قدر منوریدونکو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو این ایچ سی آر د افغانستان په جنوب کې د اړو کورنیو لپاره د زرو کورونو د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د څانګې مشر عرفات جمال په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د دې ادارې پر ایکس پاڼه خپور شو ویلي، دا کورونه هغو خلکو ته جوړ شوي دي چې په طبیعي پیښو کې زیانمن شوي. ښاغلی جمال وایي دا د طبیعي پیښو له زیانمنو سره د مرستو پیل دی او ډاډ ورکوي چې یو این ایچ سی آر به په راتلونکي کې نور ورته کورونه هم جوړ کړي. یو این ایچ سی آر هغه سیمه په دقیق ډول نه ده ښودلې چې دا کورونه پکې جوړ شوي، خو د 2024 کال په دوبی کې د پکتیکا ولایت په ګیانې او برمل ولسوالیو کې یوې درنې زلزلې شاوخوا زر کسان ووژل او زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په تهران کې له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې عراقچی او متقی د دوه اړخیزو اړیکو، امنیتي مسایلو، په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د وضعیت، سوداګرۍ، ترانزیت او د اوبو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. په بیان کې د ښاغلي متقی له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل باید په تدریجي ډول او د افغانستان شرایطو ته په پام سره وي. په بیان کې دا هم راغلي چې ښاغلي عراقچی ژمنه کړې چې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو لپاره به نورې اسانتیاوې برابرې شي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې متقی د ایران په رسمي بلنه د تهران د خبرو په فورم کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی دی. اسرائیل وایي چې د یمن له لوري یو ویشتل شوی توغندی شنډ کړی دی. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې وویل چې دا توغندی د حوثي وسلوالې ډلې لخوا د اسرائیلو پر لور توغول شوی و. د بیان له مخې د دې توغندي له توغولو سره سم د اسرائیلو په څو ښارونو کې د خطر زنګونه ووهل شول. حوثي وسلوالو که څه هم له متحدو ایالاتونو سره موافقه کړې چې پر یو بل به حملې نه کوي، خو پر اسرائیلو د توغندیو توغولو ته دوام ورکوي او وایي چې دا کار د غزې له فلسطیني وګړو سره د خواخوږۍ په پار کوي. اسرائیلو هم پر یمن ځوابي حملې کړي دي او په دې ترڅ کې یې د مې په شپږمه د پلازمینې سنا اصلي هوایي ډګر زیانمن کړ او ګڼ کسان یې ووژل. د ایران قضا اعلان کړی چې د رب د سندرغاړي امیر تتلو د اعدام حکم قطعي او د تطبیق وړ دی، خو د هغه د توبې غوښتنه او د دې قضیې بیا کتنه هم تر غور لاندې دي. د قضا ویان غلام حسین جهانگیر پرون وویل امیر حسین مقصودلو چې په امیر تتلو هم مشهور دی مخکې د فساد او فحشا د هڅونې په تور په 10 کاله بند محکوم شوی او اوسمهال خپله د بند موده تیروي. تتلو همدرز دینی مقدساتو ته د سپکاوي په تور په 15 کاله بند محکوم شوی و، خو وروسته پرې د اعدام حکم وشو. د ایران د قضا ویان زیاته کړه چې سترې محکمې د اعدام حکم تایید کړی دی او د تطبیق لپاره محکمې ته اعلان شوی، خو په عین حال کې به ډېر ژر د تتلو د نویو غوښتنو په اړه د ارزونو نتیجه اعلان شي. د ایران مخکښو څیرو د تتلو د عفو غوښتنه کړې ده. او د هند اودیشا ایالت د یو کلي اوسیدونکو ښځو د خیالي نقشو په نوم داسې نقشې جوړې کړي دي چې د طبي سرچینو کموالی ښیي. د دې سیمې اوسیدونکي د حاصلاتو د ټولولو په کلني جشن کې د شپې د ډوډۍ لپاره کبان او مارماهي برابروي، خو په دې سیمه کې اوس کبان، ځنګلي میوې او نورې طبیعي سرچینې د کمیدو په حال کې دي. د لسو کلیو اوسیدونکو میرمنو د هغو نقشو په مرسته چې د یوې غیر حکومتي ټولنې په مرسته یې برابرې کړي دي له سیمه ییز حکومت څخه د خپلو سرچینو او ځمکو د احیا لپاره مرسته ترلاسه کوي. د دوی د اټکل له مخې د دې سرچینو د بیا ژوندي کولو لپاره شاوخوا $2 میلیون بسپنې ته اړتیا شته. د اقلیم بدلون، نامنظمو بارانونو او د تودوخې لوړېدو د دې ایالت د خلکو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کړی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه میکهله و احترامات میقبول کی قدر منو درنو زکون کو یو زری به هم تاسو ټول تشرق اس پم دنن رسید درس موضوع ده. هله من دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سجه د صحت چم بم پتر می خوښ ګل لی زکون کوله که سره میز مرو تاسو دنن رسید درس مضمون ده. پانه مشوره مرمنه ور باندې نه پانه مشوره مرمنه پیشنه او د هغه د ژوند په حق ته بشپړ معلومات ترلاسه کوم. درنو زکون کو تیر ورځ لوست کې مرا تاسو مرمن الهی او پیژندل د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل. په دې باندې وپوهېدلو چې مرمن الهی څرنګه او څه ډول وکول سوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې قهرمانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولولو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو هیله منده یم چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوږ زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درنه زده کوونکي باید د خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلم ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. اوس هم خوږ او ګلري زده کوونکو، د لوست پر نوټ باندې رسوس مرو ستاسو د نن ورځې 28 لوست موضوع مېرمن عینو ده. بولو چې مېرمن عینو څوک وه، څه ډول شخصیت و او د مېرمن عینو د ژوند سره آشنایي پیدا کوو. مېرمن عینو یو غښتلې او په وطن مینه افغانه مېرمن وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې اوسېدل. دا قهرمانه او زړوره ښځه د دوراني اردو د یو سرباز او د هغه وخت یو مشهوره دا هغه وخت مشهوره شوه چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو، کورونو او ګودرونو کې خوله په خوله شوه او په لږ وخت کې په ټوله پښتونخوا کې خپره شوه. درنو او ګلالي زده کوونکو، ولولو چې مېرمن عینو د افغانستان کې یو له غښتلو او قهرمانو افغانو مېرمنو د جمرو څخه وه چې د احمدشاه بابا په دوره کې په کندهار کې ژوند کوه. دا قهرمانه او زړوره مېرمن د دوراني واکمنۍ په وخت کې د اردو د یو سرباز مېرمنه وه چې د دې هغه وخت شهرت پیدا کړه کله چې د دې د وطن دوستي او لوړ همت کیسې د کندهار په مېلمستونونو کې، په کورونو او ګودرونو کې یو بل سره په واضح ډول سره خبرې شولې او ټولو د دې د لوړ همت په باره کې خبرې کولې. دې په وطن مینې مېرمنې د اوږد بیلتون وروسته هم خپل خاوند چې د احمدشاه بابا د لشکر څخه راتښتېدلی وو کور ته پرې نه شد او د کور د دروازې څخه یې بیرته ستون کړه. ګلالۍ زده کوونکو، دا مېرمنه یو له هغو اتلو افغانو مېرمنو له جملو څخه وه کوم چې که څه هم دې خاوند ډېر زیات اوږد بیلتون وروسته څخه هم خپل هېواد افغانستان ته راستون شوی وو، د احمدشاه بابا د لشکر څخه راوتښتېدی تر څو د مېرمن عینو سره وګوري، خو دې خپل خاوند ته اجازه ور نه کړله تر څو د دې سره وګوري او د خپل کور دروازه یې ورته وتړل. بېرته یې خپل خاوند د احمدشاه بابا لشکر ته واستوه. مېرمن عینو د ارشاد اقا دیمیسن رشاد لیکي چې احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه د کندهار پر خوا راتلی. کندهار ښار ته نږدې و چې ماښام سو احمدشاه بابا خپل لشکر ته د وقف او استراحت امر وکړه تر څو سهار په روشنایي کې د کندهار پر لوري حرکت وکړي او کندهار ښار ته وارد شي. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، یو تن لیکوال چې د رشاد په نامه سره یادېږي، دغه لیکوال د احمدشاه بابا د لشکر په هکله لیکي. وایي احمدشاه بابا د خپل لشکر سره د هندوستان څخه بیرته د کندهار پر لور باندې راتله. کله چې دی کندهار ته نږدې سو نو په دا وخت کې پر دوی باندې شپه سپارل او احمدشاه بابا دا فیصله وکړله او ټول لشکر ته یې دا وویل تر څو دوی وقف وکړي، یو څه استراحت وکړي او وروسته سهار په روشنایي کې بیرته کندهار ته ستانه شي او د کندهار پر لور باندې حرکت وکړي. په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو څخه یو سپاهي چې کورې په هماغه سیمه کې و، بله اجازه د لشکر څخه ووت او خپل کور ته د مېرمن عینو دیدن ته ولاړې. عینو چې خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله شول او د هغه څخه یې وپوښتل. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، احمدشاه بابا چې کله خپلو سپاهیانو ته وویل چې تاسو دلې و استراحت وکړئ، نو په همدغه وخت کې نیمه شپه سپله چې په نیمه شپه کې د احمدشاه بابا د سپاهیانو یعنی د هغه د ځواکونو یا هم د هغه د پوځیانو څخه، د هغه د اردو څخه یو اردو یا هم یو سپاهي چې په هغه سیمه کې د هغه کور و، بېله اجازه د خپل لشکر څخه وتښتېده او د خپل مېرمنې یعنی د مېرمن عینو دیدن ته ولاړه. کله چې میرمن عینو خپل خاوند ولیده ډېره زیاته خوشحاله سوله او د هغه څخه یې پوښتنه وکړه. عینو د خپل خاوند څخه پوښتنه کوي د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوې؟ خاوند یې ورته ځواب ورکوي بلې هو. عینو ورته وایي احمدشاه بابا هم په خیر راستون شوی دی، هغه نن شپه چیرې دی؟ یعنې کله چې میرمن عینو د خپل خاوند څخه لومړۍ پوښتنه وکړله چې تاسو د هندوستان له سفر څخه پته راستون شوي یاست، یعنې هندوستان کوم پانیپت جګړه چې وه آیا هغه مو پته کړه او که نه، نو خاوند یې ورته وویل بلې هو، د هغې څخه موږ پته راستون شوي وو. وروسته دویم سوال چې میرمن عینو ځینې کوي، میرمن عینو ورته وایي چې آیا احمدشاه بابا په خیر راستون شوی دی او که نه، او هغه نن شپه چیرې دی؟ خاوند یې ورته په ځواب کې وایي بلې هو، بابا هم په خیر راستون شوی دی او نن شپه په قرارګاه کې د لشکر سره دی. عینو ورته ځواب ورکوي نو چې هغه په قرارګاه کې د لشکرګاه سره دی او تر اوسه مهاله کور ته نه دی راستون سوی، نو ته څنګه کور ته راغلی؟ یوازې ته زړه لري چې ژر دې د کور راتګ ته تلوار و؟ یعنې کله چې میرمن عینو د دې څخه خبره سوله چې احمدشاه بابا کور ته نه دی راستون سوی، هغه په قرارګاه کې دی، نو خو زده کوونکو میرمن عینو په همدغه مهال کې خپل خاوند ته وویل چې احمدشاه بابا تر اوسه پورې په قرارګاه کې د لشکر سره دی او تر اوس مهاله پورې کور ته نه دی تللی، نو ته ولې دلته کور ته راغلی؟ آیا یوازې ته زړه لرې؟ آیا یوازې تا دې ته تلوار دی تر څو کور ته ولاړ شي؟ میرمن عینو ورته یادونه کوي که خلک خبر سول نو دا ستا کار به زما دپاره یو لوی پیغور او تنه پاته سي. خلک به وایي چې د عینو خاوند په نیم کال یو نیم کال په جنگ کې د احمدشاه بابا سره د کور څخه لیرې طاقت راوړی وو، لیکن یوه شپه نور یې طاقت نسوای کولی چې د خپل کور او میرمن څخه لیرې اوسي. اوس نو تر دې دمخه چې څوک تا دلته وویني ژر بیرته قرارګار ته ولاړ سه. یعنې کله چې میرمن عینو د دې خبرې څخه خبره سول نو خپل خاوند ته یې دا یادونه وکړله که چیرې د وطن او کلي کور خلک په ما باندې خبر سوله چې تاسو یو نیم کال په جګړه کې د احمدشاه بابا سره یو ځای واست، طاقت مو درلودی چې زما څخه لیرې اوسېږي، مګر دغه یوه شپه تاسو انتظار نسوی کولی او تاسو د قرارګاه څخه راوتښتېدله زما د لیدو دپاره، نو دا به ماته یو لوی پیغور پاتې سي، یو لویه تانه به یي او تل به خلک ماته پیغور او تانه راکوي. نو خپل خاوند ته یې وویله چې بیرته ولاړ سه، د خپل قرارګاه ته ولاړ سه او د لشکر سره یو ځای سه. میرمن عینو د دغې خبرې سره د کور دروازه بنده کړل او خاوند یې بیرته قرارګاه ته ولیږه. سهار چې احمدشاه بابا له کیسې نه خبر سو نو یې امر وکړه چې میرمن عینو دې د ده حضور ته راوغوښتل سي. میرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سول. لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت جګړې تبریکي ورکړله او وروسته یې د تېرې شپې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا میرمن عینو ته وویله آفرین دې پر تاسې، هغه آفرین دی پر تاسې، هغه کار چې تا کړی هغه د ستاینې وړ دی. ستا دغه شریفانه احساس او افغاني تربیت د ستاینې وړ دی. یعنې کله چې احمدشاه بابا د دې کیسې څخه خبر سو نو فوراً یې ټولو ځواکونو ته دا یادونه وکړه تر څو میرمن عینو د احمدشاه بابا حضور ته حاضر سي او احمدشاه بابا دا کیسه د میرمن عینو څخه واوري. نو میرمن عینو چې کله د ده حضور ته حاضر سول، لومړی یې احمدشاه بابا ته د پاني پت د جګړې د فتحې تبریکي ورکړه او وروسته یې کیسه ورته بیان کړه. احمدشاه بابا د دې کیسې په اورېدلو سره ډېر زیات خوشحاله سو او دې ته یې آفرینی ورکړله او دې ته یادونه وکړله چې ستاسو دغه ملي احساس او شریفانه احساس چې دی، ستاسو افغاني تربیت د ستاینې او قدر وړ دی. احمدشاه بابا د میرمن عینو د وطن پالنې او د لوړ احساس څخه زیات متاثره سو او هغې ته د دولت ملکیت یو کاریز په پوړنې یا صدر کې ور وبخښي. درنو او خوږو زده کوونکو، احمدشاه بابا د میرمن عینو د دغه وطن پالنې او لوړ احساس څخه ډېر زیات متاثره سو، نو په همدې خاطر سره احمدشاه بابا دا پرېکړه وکړه تر څو میرمن عینو ته د دولت کې هم د ملکیت څخه یو کاریز دې ته په پوړنې یا هم صدر کې ور وبخښي. دغه کاریز اوس هم د عینو کاریز په نوم یادیږي چې د کابل کندهار پر لویه لاره موقعیت لري. همدا ډول د دې ننګیالي زړورې او پر وطن مینې میرمنې قبر هم د کابل او کندهار پر لویه لاره شمال طرف ته د دامان په ولسوالۍ کې خپله د عینو کاریز په یو کوچني غونډۍ کې پروت دی چې په اساسي ډول په 1345 لمریز کال کې د شهید داود خان په دوره کې د مرمرو ډبرو څخه جوړ سوی دی. یعنی د دې قبر په 1450 لمریز کال کې د شهید داوود خان په دوره کې د هغه د واکمنۍ او سلطنت په وخت کې د مرمرو د ډبرو څخه جوړ شوی. د قبر په کتیبه یې لنډی توري لیکل شوي دي. درنو خوږ زده کوونکو، د میرمن عینو پر قبر په کتیبه یې هم هغه کومه ډبره چې ده پر هغه باندې څه لیکل شوي دي دا لولو. د میرمن عینو پر کتیبه باندې لنډی توري لیکل شوي دي چې هغه عبارت دي د دې حروفو څخه. دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمنې عینو چې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعید د سعدالله سدوزی لمسی ده په 1155 هجري قمري کال کې د مرهټي جګړې د فتحې وروسته لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز چې پخوا به د دې د قبر تر غونډۍ لاندې بهېدې د دې د ملي غرور او علمي همت او له کبله ور وبخښي چې تر اوسه هم د دې په نامه یادېږي. یعنی د میرمن عینو پر قبر باندې د هغې داسې لیکنه سوې ده چې دا قبر د کندهار د ننګیالي پښتنې میرمن عینو چې د عبدالله لور او د سعدالله سدوزی لمسی وه په 1155 کال کې کومه جګړه چې پاته شول د هغې څخه وروسته د لوی امپراتور احمدشاه بابا دغه کاریز دې ته ور وبخښه او په کاریز کې په یو غونډۍ کې د دې قبر دی چې اوس هم د دغه کاریز د میرمن عینو په نامه سره یادېږي. پر قبر یې د یادګار د جمهوریت په دوره کې په 1455 هجري شمسي کال د سولاغې د میاشتې په 16 نیټه د دوشنبې په ورځ کندهار د هماغه وخت والي ښاغلي محمد ایوب عزیز په امر او توجه د اطلاعات او کلتور د امیر غلام محی الدین ایوبي په سرپرستی پر جوړ شو. یعنی دغه قبر دغه یادګار چې وو هغه په هغه وخت کې چې کله جمهوریت و د جمهوریت په دوران کې په 1455 هجري شمسي کال کې د سولاغې د میاشتې پر 16 نیټه د دوشنبې په ورځ د کندهار په هغه وخت کې چې کوم والی و د محمد ایوب خان عزیز په نامه سره یادېده د هغه په امر سره دغه قبر چیر شو جوړ شو. نو درنو زده کوونکو، میرمن عینو موږ او تاسو نن ورځ په لوست کې وپېژندل چې میرمن عینو څوک وه او د څه له کبله څخه د میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی او میرمن عینو د یو افغانو اتلو زړورو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېږي. خدای دې وکړي چې به یو څه باندې پوه شوي یاست او یو څه مو ترلاسه کړي وي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو، کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ، د نن ورځې او تېرې ورځې پر لوست باندې بیا تکرار وکړئ. تاسو ټول خواږه او کلالي زده کوونکي به د نن ورځې د لوست خلاصه به نوشته کوي، یعنی لنډیز به نوشته کوي چې د دې لوست څخه زموږ تاسو څه زده کړله او خلاصه یې څه وه. او همچنان نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست زده کوئ، بلکې د دې تر څنګ په تېرو ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې موږ زده کړو او اوسېږي تر بل داسې درس سفرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زکونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم د نن ورځې لوست په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي، به سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د مخو یا اهدافو ټاکل دي. په دې لوست کې به په دې باندې وپوهیږو چې مخې یا اهداف څه دي او څنګه کولای شو چې مخې یا اهداف وټاکو، او د اهدافو ټاکل ولې مهم دي یا ولې اړین دي. د دې تر څنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیز لري، د دې موضوعاتو اړوند به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوست راخلنې شبوره سره ملتیا وکړي او وکولای سي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لویه مخه څه ده او څنګه کولای سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړی مخه وټاکو؟ هدف یا مخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای موږ هغه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا موخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلي یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو، او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو، او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې زموږ د موخې یا اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله موخې دي. لنډمهاله موخې هغه موخو ته ویل کېږي یا هغه اهدافو ته ویل کېږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږو. یعنی د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کېدای سي زموږ ځینې ورځني کارونه اوسي، یا هم کېدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځني اهداف دي یا منځني موخې دي. دغه ډول موخو ته بیا باید د یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یوه کاله پورې ورسیږو. یعنی کېدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کېدای سي د یوې میاشتې، یا هم کېدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو چې دا منځني موخه یا منځني هدف دي. دریم ډول بیا هغه لوی موخې دي چې هغه موخو یا هغه اهدافو ته موږ باید د یوه کال څخه نیولې بیا د عمر تر پایه پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا موخې چې دي هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی موخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټولو مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو، هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو، تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولای سو خپل د ژوند دغه لوی موخې ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د دې لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاسته احتیاج پات نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټول اهداف ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم کړو. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسې مشخصې او ځانګړې موخې اهداف ولرو، د هغه لپاره باید شپه او ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانی کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د زموږ او ستاسې ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولای سو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولای سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره، زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی. چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخه یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار ډېر موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه شی غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای سو هغه ته ورسیږو. یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای سو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو، همدغه موخې دي چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسو په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید تاسو اهداف مشخص وي. تاسو موخې باید مشخص او واضح وي. مثلا تاسو د دې پر ځای چې وایاس زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکم، د دې پر ځای تاسو خپل اهداف یا د خپل موخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره، د کم هدف ته په رسیدو سره ته کولی سي ښه ژوند ولرې. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای ته کولی سي چې دا وکاروې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دې چې بیا ته ښه ژوند کولی سي. یعنی ستاسو هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسو وایاست چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کم لحاظه ښه ژوند درلودل، د مالي لحاظه، اقتصادي لحاظه ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظه ښه ژوند درلودل، دلته ستاسو هدف واضح نه سو. نو ستاسو اهداف چې دي، هغه په لومړي قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخت پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسو یو مثال، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم، د دې پر ځای تاسو دا واضح کړئ، دا اندازه باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسو غواړي څومره پیسې سپما کړئ، څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخت پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسو هدف مشخص شي، تاسو هلته هغه هدف ته د رسیدو لپاره ستاسو تلوسه زیاتوي. نو په دوهم قدم کې ستاسو اهداف باید اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ موخې، یعنی کله چې ستاسو اهداف مشخصه و، د اندازې وړ و، تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسو د وس، ستاسو د توان مطابق وي، چې تاسو که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسو باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ، د خپل اهدافو د پاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسېږي. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په 2 میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په 4 میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ، په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسېږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا ستاسو د تعهد کچه لوړوي، یعنی ستاسو سره کومک کوي چې تاسو نور هم دغه خپل اهداف ته، ستاسو اهداف باید ستاسو سره کومک کوي چې تاسو تمرکز تاسو پر اهداف باندې زیات شي، او تاسو دا یادونه کوي چې تاسو پر کوم شیانو باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او تر څنګ یې په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ، په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسو پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسو څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت دلته کولای شئ، تاسو خپل ځینې لارې چارې چې تاسو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره کارولې، هغه هم کولای شئ چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای شي چې شرایط بدل شي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت یې پیدا کېږي چې هغه تعدیل شي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنی دغه ځینې شیان تاسو باید په نظر کې ونیسئ. د اهداف چې کله تاسو وټاکل، دغه اهدافو ته د رسیدو لپاره 1 مرحلې شته، چې په دغه 1 مرحلو کې تاسو کولی شئ چې خپلو اهدافو ته ورسیږي. لومړۍ مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هره برخه کې تاسو کم شیان غواړئ، یعنی تاسو دا مشخصه کړئ چې تاسو څه شی غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل شي، دا ستاسو سره ډېر کومک کوي. د خپل اهدافو په دریمه مرحله کې، د خپل اهدافو لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکئ، یعنی نیټه وټاکئ. مثلا د په څومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږئ، یا خپل اهداف که چیرې دغه اهداف مو ډېر لوی هدف وي، بیا تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشئ، دغه دپاره مهالویش جوړ کړئ، کوم هدف ته تاسو په داول ورسیږئ، کوم وروسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره مهالویش جوړ کړئ، او تر څنګ یې نوملړ چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې، په دغه اهدافو ته د رسېدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسو نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو ترسره کړئ، او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپلو اهدافو د رسېدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظمه کړئ. مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یو پلان باندې تاسو واړوئ، په دې صورت سره تاسې هغه کارونو ته اولیت ورکوئ هغه چې هغه ډېر مهم دي او د زیات ارزښت لري، تاسې هغه د لیست سر ته راولي چې دغه کار باید اول وسي، ځکه د دغه کار په ترسره کولو سره تاسې خپل هدف ته نږدې کېږي، داسې هغه تنظیم کوي، هغه اداره کوي. تر څنګ په شپږمه مرحله کې به تاسې د پلان سره سم تاسې اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ، او که چیرې که څه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډېره سخته وي، خو تاسې کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ. او کوشش وکړئ په اوومه مرحله کې، اوومه مرحله دا ده چې تاسې هر ورځ هغه لیست کې چې تاسې کوم کارونه رسولي دي، هر ورځ دغه هدف ته د رسېدو لپاره تاسې یو کار وکړئ، تاسې پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې تېره کړئ لکه تاسې چې د خپلو اهدافو یا د خپلو موخو ته د رسېدو په مسیر کې تاسې نور هم مخته ځي. په دې ډول سره دغه اووه مرحلو سره به تاسې وکولی شئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. عملي تمرین مو دا دی چې تاسې پر یو کاغذ باندې د خپل یوه کال د یوه کال دپاره تاسې د خپل نظر وړ لس موخې وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یو کال لپاره لس اهداف ولیکئ. د جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ، داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی. مثلا د تیر کال لپاره تاسو اهداف لیکلی وو، سږ کال ته دغه اهداف تاسو وایست، تاسو زیرې جملې ولیکئ. ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملار ته وګورئ، د لیست وګورئ، او د ځان سره دا ووایست چې که چیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او پرشتیا سره تاسو ورته رسیدلی وای، ستاسو په ژوند باندې به کوم اغیزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوه سوي وای، پوه سوي یاست چې ستاسو په ژوند باندې اغیزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کوئ. په دا بل مخ کې په کاغذ کې دغه اووه مرحلې چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، تاسو د دغه اهدافو د رسېدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه اووه مرحلې تاسو وکاروئ. نو دغه فعالیت حتماً سرته ورسوئ. دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس سره نو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ، ښه چلی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات مکبل کی قدرمنو درونو زکون کو یو زلبی هم تاسو ټول ته شرکاس مې دنن مزید درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوښ زکون کی براتره او جوړ او صحت مند او سړي د صحت چمې بون پتن وي. خوشحال کولای زکون کوله کسرنګ چې زموږ استاد دنن مزید درس مضمون د افغان مشور مرمن اور باندې د افغان مشور مرمن پیښنه او د هغه د ژوند په حق لپاره پر معلومات ترلاسه کو. ولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو، په تېرو ورځ لوست کې موږ او تاسو د میرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه میرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای سوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې میرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او ولولو چې دا میرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله مند یم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو ورځ زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. نو خوشحال کولای زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. زموږ ستاسو د نن ورځې نهه ویشتم لوست موضوع میرمن تورپیکی ده. لولو چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولی شوی د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه شمار سي. میرمن تورپیکی یوه توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکله سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې میرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه سل کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره سوله چې انګریزانو په یو شپېته زره زریز ځواک سره چې یو لک بار وړونکي سروي عمل و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. ترنو خوږه زده کوونکو ولولو چې میرمن تورپیکی یوه توریالي پښتنه او سګزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې سل کاله د مخه د کندهار پر سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې میرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېیمه جګړه د افغانستان سره رامیسته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1600 کسیزه ځواک سره و او د دې سره 100000 باروړونکي څاروي مال وې، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1600000 کسیزه ځواکونو سره چې 100000 باروړونکي څاروي ورسره وې یرغل وکړه. ویشلی افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسې مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدراعظم کلیت ستون آر سوتر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي، یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي و، دغو افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدراعظم کلیت ستون دې ته اړ باسه تر څو دوی مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتانه غزاله ځینه. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی، هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړي پښتنه غزاله ځینه. نو دا یو بیتی ټولو پښتنو ته ووایه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکي بې اختیاره ناره پرې کوي. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په دې جنګ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي، نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکی میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ډکه وینا اوري، نو د جنګ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکی ته وایي: زما ګرانې پر خدای دې سپارمه، زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه. مګر تورپیکی چې کله د ده دغه خبرې اوري، په دغه وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې: پر سپین میدان به درسره یم، زه پښتنه له تورې نه ترپالم، مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي. یعنی کله چې دی جګړې ډګر ته ځي، نو دا بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکي ژغ پر کوي. یعنی تورپیکي یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي: تر دې تیرې تورې دی جار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مین په وینو رنګ توره دې راوړه. یعنی میرمن تورپیکی خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي: تر دې تیرې تورې دیجار سم، د غلیم وینه به یوه ګرانه، مینه په وینو رنګ توره دې راوړه. جانان مې سر پر وطن کېښوده، په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه. یعنی میرمن تورپیکی په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي. له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شول. پورته غاړي اوس هم زموږ ودونو کې ښځې له درګې سره وایي: که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو، دغه غاړي چې میرمن تورپیکی خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې، په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمېر شمیرل کېدلې. کله چې دوی دواړه شهیدان شول، د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شول او هلته خاورو ته وسپارل شول. خو د دې دغه کومې غاړې چې دې لوستلي دي، دې ویلي دي، د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې، په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې. که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي، نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړي او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي. کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و، نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه خبر کړه، چې د هغو د جملو څخه یو په خپله هم میرمن تورپیکۍ وه او د هغې خاوند دریدی خان و. د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنې درنو زده کوونکو، نه یوازې دا چې میرمن تورپیکۍ او د هغې خاوند ریدی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي، بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. د هغوی د ژوند په هکله معلومات نشته، خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړې کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده، خو متاسفانه د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې. یعنې په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې. د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکۍ او د هغې خاوند ریدی خان دی. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو، چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز څه وو یا هم د درس خلاصه مو څه وه. لولو چې تورپیکۍ پښتنه یو توریالي پښتنه او اوسکزۍ پېغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ سول. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکۍ میړه ریدی خان خپل له پلاره پښتونولۍ ډکه وینا اوري، د جنګ تیاری کې وي او له شهادته وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې ښخ شول. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، لکه مخکې چې موږ تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکۍ یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزۍ پېغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله د مخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپین بولدک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکۍ د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکۍ د خپل خاوند ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونولۍ ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې میرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتني ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکۍ هم د خپل خاوند سره ملګری کېږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي، چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کېږي او دواړه د بولدک د مشهورې غزا په هدیره کې خاورو ته سپارل کېږي. که څوک بولدک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه دغسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. یعنې درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست، کوم چې موږ او تاسو د میرمن تورپیکۍ د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله، چې میرمن تورپیکۍ د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېدل، چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږه او ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالۍ زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ درنو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز یې هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او همچنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر وو. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت وو، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوشحال ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوکاټ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان. ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه ونیکي. هیله میمنې د نن زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټولو ته شر اخلاص وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د لوستو راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړي او وکولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په هکله دی. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا، او څنګه کولای سي زموږ او ستاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپلې اغیزې لاندې راولي، که څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري دا یوه وړتیا ده د انسان په وجود کې، یوه داسې وړتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په حقله، د خپل راتلونکو پیښو په حقله، یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په حقله دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه وړتیا ده، یو ډول وړتیا ده چې هغه په انسان کې موجود ده، او هغه انسان د همدغه وړتیا په واسطه په دې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا وړتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په هکله پیشبیني وکړي. که چیرې زه دا کار سرته ورسوم، راتلونکي به څه ډول وي، یا که چیرې له دغه کار زه پیل کړم یا شروع کړم، یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول زه شروع کړم، د دا جریان به څه ډول وي، یعنی څنګه به مخته ولاړ سي، د کومو پیښو، د کومو ستونزو، د کوم پایلو او نتایجو سره به زه مخامخ شم. همدغه فکر، همدغه اټکل کول، همدغه تصور کول د راتلونکي په هکله دې ته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي، چې پروانپوهنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډېر مهم مهارت په توګه دا پېژندل کېږي چې که چېرې یو انسان دغه وړتیا ولري، دا یو ډېر مهم مهارت دی چې د ده په وجود کې شته. ځکه د همدغه بیا د ورځني پرېکړو یا هم هغه اوږدمهاله پلان چې موږ نیسو، د همدغه اوږدمهاله پلان یا د اوږدمهاله هدف په جوړونه کې هم ډېر مهم رول لري. کوم کارونه موږ مخته بیایو، څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو، یا څه ډول اهداف موږ ټاکلي دي، څه ډول پلان مو هغه ته جوړ کړی دی، د همدغه تصمیم، د همدغه پلان په جوړونه کې د دغه راتلونکي لیدلوري وړتیا درلودل زموږ لپاره ډېر مهم دی او ډېر مهم رول لوبوي. کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو، دغه وړتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو، راتلونکي تصور کو، وی ګورو چې کچیرې دا هدف وټاکو کومې پایلې به ولري، راتلونکي به مې څه ډول وي، او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کومو حالاتو سره مخامخ کیږم. دغه تخمین کول، دغه اټکل کول د راتلونکي لیدلوري، او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري. یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري. هغه کسان چې هغه د خپل راتلونکي لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له وړاندوینې کولو ورته لري، دوی معمولا کولای شي خپل ژوند کنټرول کړي، یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي، دوی کولای شي هغه شته تصمیمونه سي، شپ پریکړه وکړي، ځکه دوی هم پلان جوړولای شي او هم وړاندوینې کولای شي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي. نو که چیرې دغه وړتیا په یو انسان کې موجود وي، نو دغه وړتیا کولای شي پر د باندې مثبت اغیزه ولري چې دوی بیا کولی سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولی سي خپل ژوند ښه کنټرول کړي. مګر هغه کسان چې هغوی بیا منفي لیدلوری لري هغه بیا کولی سي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي، ځکه دوی منفي لیدلوری لري، منفي تصور لري، منفي وړاندوینې کوي د خپل راتلونکي په هکله یا د خپل پلان یا هدف په هکله. نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسې منفي تصور ولرو د یو څه په هکله یا منفی فکر ولرو چې کیدای سي پایله منفی اوسي یا کیدای سي مثلا زما د هدف شه هدف ونوسي یا تصمیم ونوسي، که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف ونوسي، خو بیا هم زموږ دغه منفی لیدلوری کوم څه چې موږ او تاسې د خپل راتلونکي په هکله وینو، که چیرې دا منفی اوسي د به په موږ او تاسې کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي. په ځانګړې توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو ناخوښي په هکله دی بیره لري چې مثلا د دې څخه بیریږي چې په راتلونکي د ده سره یو منفي حالت د ورسره مخامخ نسي یا کوم منفي حالت رامنځته نسي، د دغه شیانو څخه ویره درلودل منفي لیدلوری بیا کولی سي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري. لومړی به ځو پریکړه کولو ته چې د راتلونکي په هکله فکر کول یا همدغه راتلونکي لیدلوري دا بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري. په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسې د تصمیم یا پریکړې کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیزه پرېږدي. مثلا هغه کسان چې هغوی د خپلو انتخابونو د پایلو په هکله دوی شه درک لري یا دوی پوهیږي چې زه باید کوم څه په خپل ژوند کې وټاکم، کوم پلان باید جوړ کړم یا څه ډول هدف ولرم، که چیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د دې پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې وپوهیږي چې په راتلونکي کې به دغه پلان د هدف د ده سره څه ډول مرسته وکړي یا دوی په یو څه ډول حالات کې ځای پر ځای کوي، دا بیا دغه انسان کولی سي چې یو ښه تصمیم ونیسي. یعنې د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیمه اغیزه لري. موږ د خپل راتلونکي په هکله څه ډول فکر کوو همغه رقم تصمیم بنیسو. که چیرې مو منفي فکر وکړي ملمداره خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسې لاس اخلو. مګر که چیرې زموږ او ستاسې درک شوي د راتلونکي څخه او موږ په دې باندې پوهیږو چې زما دا پریکړه زما دا پلان ښه دی، نو ملمداره خبره ده چې موږ او تاسې به ښه پریکړه کوو یا ښه تصمیم بنیسو. چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کیدای سي موږ او تاسې ورسره مخامخ شو، کیدای سي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه اوسي یا هم مثلا کیدای سي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری د راتلونکي په حق لدی فکر کوي، هغه تصور کوي، د هغه سره سم لدی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری سره ول مخته یوسي، یا هم د ژوند په نورو برخه کې دغه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رامنځته کیدونکي دي. د دې ترڅنګ راتلونکي په حق له فکر کول یا راتلونکي لیدلوري د ژوند هدف سره تړاو لري. روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکي یو نښه ده. که چیرې موږ او تاسې مشخص اهداف ولرو، روشانه اهداف ولرو، راتلونکي به مو هم مثبت اوسي. دغه اهداف بیا نه یوازې دا چې زموږ او ستاسې دپاره د ژوند لاره راشي، د دې ترڅنګ د ژوند دپاره زموږ او ستاسې انګېزه یا زموږ رضایت دغه ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ او تاسې کوو. او د اهدافو ټاکل، د هغو ترلاسه کول یا د هغه دپاره پلان جوړول، دا بیا د رواني روغتیا د زیاتولو دپاره، د ذهني ارامتیا د ښه کولو لپاره ډېر ګټور دي. لیدلوری او کلتور په کومه ټولنه کې موږ او تاسې اوسېږو، د هغه ځای رسم و رواج څه ډول دی، هغه په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسې په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري. مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ او تاسې اوسېږو، په څه ډول ټولنه کې اوسېږو، څه ډول کلتور یا څه ډول رسم و رواجونه لرو، په هماغه شکل سره به موږ او تاسې خپل راتلونکي یا خپل لیدلوری وینو. مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې د هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري. ځینې کلتورونه چې دي هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډېر ټینګار کوي. ځوانانو ته دا ورزده کوي چې تاسې باید د خپل راتلونکي دپاره پلان جوړ کړئ، هغه وسنجوي. او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې، د ژوند په طرز باندې، د هغو په کړنه او د هغو په رفتار باندې هم ډېر اغېز لري. په زیاتره کلتورونو کې په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروري او حتمي دی چې ځوانان د خپل راتلونکي په حقله فکر وکړي، د هغه دپاره د یو پلان جوړ کړي او د هغه پلان سره سم، د هغه پرېکړې سره سم، یا د هغه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي. راتلو دی ته چې د راتلونکي لیدلوري د شوالي دپاره موږ څه کولی سو، څنګه کولی سو چې خپل راتلونکي ښه ووینو، یا په ځان کې دا وړتیا یا احساس شکو چې زموږ او ستاسې راتلونکي لیدلوري مثبت اوسي. اول دا چې تاسې کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم مډیټیشن فعالیتونه ډېر سرته ورسوئ، تر څو ستاسې ذهن ارامه اوسي، یا ځینې ذهني تمرینونه تاسې سرته ورسوئ، تر څنګه کولی سئ چې مثلا هغه څه چې تاسې ته ارامتیا درکوي، که چیرې هغه د ژورې ساه اخیستل اوسي، که چیرې هغه د ځینو نورو فعالیتونو سرته رسول اوسي، تاسې هغه فعالیتونه سرته ورسوئ چې تاسې ته ارامتیا درکوي. نو کله چې مو ذهن ارامه وي، بیا تاسې ستاسې ذهن ته مثبت افکار راځي. تاسې کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ، او د هغه څخه وروسته کله چې د انسان ذهن ارامه سو او فکر یې مثبت سو، د هغه لیدلوری به راتلونکي ته حتما مثبت اوسي. چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای سي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکي په حق لشي دوی لري هغه راکم سي، او دوی په دې باندې وتوانېږي چې د خپل راتلونکي په حق له دوی ښه تصمیم ونیسي یا ښه پلان جوړ کړي. او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډېر مهم مهارت دی چې کولای سي په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې، د خلکو پر ذهن باندې ډېره ژوره اغېز ولري. او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای سي، چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای سي چې ښه تصمیم ونیسي، ښه پرېکړه وکړي او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي. یعنی که چیرې تاسې خپل راتلونکي په حق له ښه نظر ولري، تاسو کولای سئ چې ښه تصمیم ونیسئ، او تر څنګ یې تاسو کولای سئ چې ښه پلان جوړ کړئ او په اسانۍ سره خپل هدف ته ورسیږئ. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت اوسئ، که چیرې تصمیم مو ښه اوسئ، که چیرې تاسو هدف ته رسیدل په ښه طریقه اوسئ، یا په یو ښه کړنلارې باندې تاسو مخته لاړ سئ، تاسو سره مرسته کوي تر څو ستاسو ذهني ارامتیا، ذهني سکون نور هم زیات سي، ستاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي، تر څنګ یې ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږئ. په پیل کې تاسو د لپاره فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راواخلي، د همدغه یندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک لپاره تاسو کولای سي چې دوه کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی، په اول کلم کې تاسو یو لندمحاله هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحاله هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا که چیرې تاسو د مکتب زده کوونکی یاست، تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحاله هدف د دې چې په امتحان کې شنه مری واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوږدمحاله، یعنی تر څنګ تاسو کولای شئ چې اوږدمحاله اهداف ولیکي، مثلا د خپل خوشی دنده ترلاسه کول، یا مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی، دغه لپاره درې لارې یادداشت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږئ، او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکلی دی، درې لارې پیدا کړئ. په کومو درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږئ؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږئ، بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسو اوسي. تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په تاسو کې دا وړتیا پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له، د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري، او شل لیدلوري ولري، او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو ښه سي، پیاوړی سي، تر څو تاسو په خپل ژوند کې ښه تصمیم ونیسي او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، نن موږ او تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل، دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی، او زموږ او تاسو پر ذهن، زموږ او تاسو پر ژوند باندې کومې اغیزې لري، موږ او تاسو پیژندل چې دا څه ډول وړتیا ده، او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې، وموویل چې زموږ په تصمیم نیونه کې، زموږ په پرېکړې باندې، زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیز لري، او کولای شي چې تر خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سرته ورسوئ او دغه فعالیت ستاسو سره مرسته کوي تر څو ستاسو دغه د راتلونکي نګري یا هم راتلونکي لیدلوري مو ښه سي، هغه مو پیاوړی سي، دغه وړتیا مو پیاوړی سي او کولای سي چې ښه تصمیم ونیسي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.